په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایلې دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر او لوی درستیز نن قطر ته لاړل. د طالبانو دفاع وزارت نن په خپل ایکس پاڼه د مولوي محمد یعقوب مجاهد او قاری فصیح الدین فطرت عکس خپور کړی چې په الوتکه کې انسپاره دي. د وزارت ویلي چې دا دواړه چارواکي په رسمي سفر قطر ته تللي او هلته به له قطري چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو تر څنګ د قطر د دفاعي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي. قطري چارواکو او رسنیو تر اوسه پورې په دې اړه انس نه دي ویلي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسلګری وایي چې د پاکستان د سنالر زندانونو لسګونو افغان کډوال خوشې شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کونسلګری نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کلي چې د سنالر د مرکز کراچۍ ښار لزندانونو څخه دی وی خځې په ګډون څلوېخت افغانان خوشې شوي دي. تر دې مخکې په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان کونسلګری ویلي چې لا هم د سنالر په زندانونو کې 209 افغانان بندیان دي او دوی هڅه کوي چې ژر خوشې شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورو د اورېدو له کبله بندې دي. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واورو اوري خو هڅې روانې دي چې بندې شوې لارې بېرته پرانیستل شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي چې د تېرو دو ورځو دوو اونیو اورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي او 44 نور ژوبل شوي دي. پاکستاني چارواکي وايي په دې هیواد کې د سخت ورښتونو له کبله لکتر لګش پک دي شته نمړ شوی او 50 نور ټپیان شوی دي. د چارواکو نن وویل چې د مرګ جوبلي د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوې دي. د چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا ایالت کې 13 تنه د درنو واورو او شدید باران له کبله مړ شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. 15 تنه نور د بلوچستان ایالت د ګوادر په ساحلي ښار کې سیل مړ کړي دي. د پاکستان د پارلمان نوی ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 50 کلونو لپاره نوی صدر اعظم غوره کړ. له رایې اخیستو وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار آیا صادق د شهباز شریف برای اعلان کړ او ویل چې شهباز شریف 201 رایې وګټلې او د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه غوره شو. عمر ایوب چې د سنی ائتلاف له خوا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شوی و 2 نوي رایې خپلې کړې. د پاکستان ملي جرګه 386 څوکۍ لري چې د 286 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. 80 څوکۍ د ښځو او 10 د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي شوي دي. د صدر اعظم چوکۍ ته یو کاندید د جرګې ساده اکثریت یعنی د 198 غړو رایو ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اسرائیل د پوځ ویاندوی دانیل هاګارین نو ول تیرونه په غزه کې د مرستو پر کاروان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د دوی لومړنۍ پلټنې بشپړې شوې دي. ان موړي په وینا په دغه پلټنو کې څرګندېږي چې د دوی ځواکونو پر کاروان برید نه کړي بلکې اکثره فلسطینیان په ټیل ماټیل کې تر پخو لاندې شوي او مړ شوي دي. پر غزه د واکمن حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني روغتیایي چارواکو ویلي وو چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په غزې ترڼګه کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼې ګوڼې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي سرتیرو د ډزو په نتیجه کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو له دې پیښې وروسته پر اسرایل فشارونه زیات کړي وو چې په دې اړه یوه څېړنه ترسره کړي. خبرنمو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ملي اسامبلی د صدر اعظم چوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شهباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
محمد شهباز شریف صاحب declared to have been elected as the prime minister of Islamic Republic of Pakistan.
دا چې د شهباز شریف په مشرۍ نوی جوړیدونکی حکومت به پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي شي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو له کتونکو او د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
طالبان حکومت سره اړیکې ځکه لوی ننګونه او چیلنج وی. د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېر زیات خرابې شوې چې TTP اوربند ختم کړ.
په نورو راپورونو کې به واوري چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښتونو ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا بیا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو مرستو د اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو له مرستو پرته به یې ژوند ډېر سخت وي.
پله می استادی کومه د مدرسې کې تجوید استاد ایم زر روپۍ معاش راکئ، په هغه صرف هم راکولای شم چې د خپل قلم کتابچه څه چې درسي مواد ترتیا لرم دغه په وخت لمه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیوز پروګرام مهیروي خو اوس راځو د پاکستان روان سیاسي وضعیت. د پاکستان پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. شهباز شریف په مشرۍ د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته انکاندیدو چې یوازې دوه نوي رایې وګټلې. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په اکثریت رایو غوره کیږي. نور تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د پوړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړ برخمنو دوه نوي رایې ترلاسه کړې. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید و. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 یې د شهباز شریف د کاندیداتورې ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوځي دولت مشر ایوب خان لمسی او د پاکستان د مرکزی کابینې د پخوانی غړي ګوهر ایوب خان زوی دی. نوموړی یو موده د پاکستان د خزانې یا مالی وزیر پاته شوی دی. وروسته لدی چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 1400 میاشتو په مخه د پاکستان صدر اعظم و. نوموړی د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او شاوخوا ډیر لس کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاته شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت په ترڅ کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظمۍ په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوب وشغوري. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمېر غړیو هم په یو لیک کې د هیواد ولسمشر جو بایدن او بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې د پاکستان ولسمشر او بهرنوی چارو وزیر ته لیکل شوی وو راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلۍ رد کړي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابېدو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د انتخاب کړ. د چې د وینا په مهال د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی وو. د برښنا او پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
دا چې د شهباز شریف په مشرۍ نوی جوړیدونکی حکومت به په پاکستان کې روانې اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړی شي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري، په دې اړه مې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لیکتونکي او د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې. ښاغلی طاهر خان، په پیل کې ملي جرګې ته د شهباز شریف د وینا د مهمو ټکو یادونه وکړه او ویل
د شاهباز شریف په اولنې وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضع د حالت دی او هغه په خپله باندې وویل. یو مثال دا ورکړه چې مرکز سره څومره پیسې وي، لکه دوی چې 2,300 ارب روپۍ مرکز سره وي، نو په هغې کې دوی ثبوت سرورو ثبوت 2,300 ارب روپۍ ورکوي، نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کېږي چې هغه د فوج تنخواه ورکړي او هغه د حکومتي د کارکوونکو پیسې ورکړي. نو بارا دا اشاره په دې کوله چې پاکستان حکومت قرضې اخلي، په قرضو باندې روان دي. نو اقتصاد دغه مشکلات ده په خپله باندې بیان کړل، او زما خیال چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو لحاظ سره ډېر شیان هغوی چلیږي. نو بارا دغه یو مشکل دی. امنیتي مشکل هم د پاکستان شته. د خو د سهګرۍ ذکر وکړ چې هغه به د منځه یو سي د جرل به وباسي، لیکن ګمان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله چې کله 2022 کال کې عمران خان د ناباورۍ د یو تحریک لامل لري کړی شو، نو بیا هغه وخت د ټي ټي پی مسله ځکه خرابه شوه چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختمه کړه. افغانستان حکومت سره طالبانو سره اړیکې خراب شوې، نو بهر امنیتی مشکل و هم د دې لپاره وي ځکه چې دوی د بیا سیاسي کرکټ نشته.
د امنیت او د زیاتېدو یادونه وکړه، او دغه د 2015 کال د ترهګرۍ پر ضد د جوړې ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلې چې دا باید بیرته عملي شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عملي شوی، او که چیرې عملي کیږي کوم د امنیت په ټینګښت کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګوره کله چې په 2015 کال کې د پېښور په ښوونځي باندې بریده شو، نو وروسته بیا دغه اکشن پلان چې دی یادی دی باندې هغه وخت کې اتفاق شوی ټولو سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کې حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګوره ځینې شیان بیا عملي نشول. او خبرې خو پاکستان کې کیږي، پریکړې وشي، اعلانونه وشي، لیکن وروسته بیا مشکل دا وي چې هغه رنګ فوکس ونشي. باقي کې ډېر خبرې وي، باقي باندې عمل ځکه ونه شو چې د پاکستان څخه مشکل سره مخامخ دی. نو خلک هم دا پوښتنه کوي چې هغه وخت کې دغه یو پلان عملي شوی و د ترهګرۍ پر ضد باندې، یا نور په کوم ډېر شیان وو، نو ممکن نه چې دا اوسنی حالت نه و. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا دومره آسان ځکه نه دی چې پاکستان کې حکومت ته دا پوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګمان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا دی. دا پوزیشن چې کوم یو عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل په انتخاباتو کې هغه اوس پورې لا وینا روانه ده، هغه ډېر سخت جبه استعمالي د شاه شریف د پاره ده. نو هغه سیاسي کړکې دا ستې چې دا دا کله وی نو بیا ډېر شیان حکومتونه نشي عمل کولی.
بله تای خان، شاه شریف د خزو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې به دوی د البته د ستونزو په هواروي کې او د هیواد په پرمختیا کې دوی مهم رول لوبولی شي. د ولید ته اشاره وکړه، مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو، د پاکستان په حکومتونو کې خزو مهمه څوکۍ لرلې دي او مهم رول لوبولی دی. یادونه د خزو د ونډې په ارتباط د څه لپاره وه؟
ګوره پاکستان کې داسې یو مسله شته چې ځینې پیغامونه هغه خپلو خلکو ته ورکوي، ځینې بیا نړۍ ته ورکوي. دا د خزو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د خزو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کومې څوکۍ دي ځانګړي هغه د خزو دي، لیکن بیا هم دلته د خزو د حقونو په اړه باندې مشکلات ده. او بیا نړۍ اکثر ګیلې کوي ځکه چې ډېر مرستې او هغه بیا ځینې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډې هم یاد کړه په پاکستان کې دغه اهمیت، لیکن دا زما نظر دا دی چې د کورنۍ پیغام سره دا نړۍ ته بیا لویدیځو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د خزو د حقونو په اړه باندې دا خبر کوي. زما خیال دغه زیات هغه پیغام نورو هیوادونو ته.
طاهر خان که راته ووایه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډېر لګېد، ډېر انتقادونه یې پرې کول او دغه ناندرۍ ډېرې تیزې شوې. د شاهباز شریف په مشرۍ حکومت اړیکې به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي؟ څه ویل کېږي؟
یو خبره واولو کوم چې کله د شاهباز شریف مشر نواز شریف د لندن نه راغلی، هغه دلته یو خبرې ناسته کې دا ویلي وو چې دی به افغانستان سره او هند هم یاد کړو، هغې سره به اړیکې ښه کوي. او په دې حکومت کې به د نواز شریف یو رول وي، هغه به شاته وي ځکه مهمې فیصلې به هغې کوي. نو د حکومت دپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وي چې تاسو ته به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت ختم شو، نو د شاهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېرې زیاتې خرابې شوې چې ټي ټي پی اوربند ختم کړ، دوی مذاکرات پالیسی ختم کړې چې مذاکرات نه کړي د عمران خان حکومت سره کړي نو دغه مشکل پیدا شو امنیتي د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې په هغه کې به ډېر لوی بدلون راشي ټي ټي پی مسله موجود وي خبرې نه کیږي نو ګومان نه کوم چې اړیکې او تعلقات به افغان حکومت سره ډېر خشي طالبان حکومت سره لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپل شابه شریک وویل چې به کوشش کړي چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښه کړي لیکن ما تاسو مخ کې وی چې تقریر او وینا کول خو آسان وي عملي کول بیا ګران وي او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده هغه فوج او استخباراتو سره ده او دې حکومت باندې به د هغې ډېر زیات اغېز او رول وي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان
آزادی رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان ادا کړی چې په 2023 کال یعنی تیر کال په افغانستان کې د هدفي وژنو لکتر لګه 315 پته پیښې ثبت کړې دي. د سازمان تیر ورځ د لمنځوړلو او ځپلو دوام تر عنوان لاندې خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې پکې طالبان او نامعلوم کسان په دغه هدفي وژنو کې په لاس لرلو تورن کړی دي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د سرغړونو د نورو قضیو ته هم اشاره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د رواداری په نوم بشري حقوقو سازمان ادعا کوي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هدفي مرموزو او له محکمې پرته وژنو لږ تر لږه 315 پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د شنبه په ورځ له منځوړلو او ځپلو دوام تر نامه لاندې خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې پکې ویلي په دې شمیر کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي او د دغه وژنو پړی د طالبانو پر حکومت او نامعلومو کسانو واچولې ده. په دغه راپور کې ویل شوی په هغو کسانو چې تیر کال په قصدي توګه وژل شوی د پخوانی جمهوري نظام دوه اتیا ملکی او نظامی کارکونکو شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایه، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې ورته راپورونه رد کړي او ادعا یې کړي چې دوی د خپل مشر لخوا اعلان شوی د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان وایي د دغه سازمان رونکو په 2023 کال کې د غنو بیلابیلو سیمایزو سرچینو په حواله د افغانستان په 28 ولایتونو کې معلومات او اسناد راټول کړي دي چې د پیښې قربانیان او د هغوی د کورنۍ غړي، عیني شاهدان، د روغتیا او ښوونیزو مرکزونو مسؤلین، د بشري حقوقو مدافعین، مدافع وکیلان، د عدلي او قضایي ارګانونو په خواني او اوسني کارکونکو او خوشي شوي بندیان هغه مهمه سرچینې دي چې د یاد راپور د معلوماتو په چمتو کولو کې همکاري کړي ده. دغه راپور لمخي په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پایله کې لږ تر لږه 1506 کسان وژل شوي او 206 پته نور ټپيان شوي دي. دغه راپور په دوام کې راغلي چې د تیر حکومت په خواني کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي، د بشري حقوقو مدافعین، قومي مخاور، د طالبانو مخالفین او نور ملکی وګړي د دغه پیښو قربانیان دي. په دغو قضیو کې هدفي مرموز او پر خپل سر وژنې، ځانمرګي بریدونه او د ماینونو او چاودیدونکو توکو چاودنې شامل دي. د رواداری سازمان دا ادعا هم کړي چې په 2023 کال کې لږ تر لږه 10 پخوانی دولتي کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي د طالبانو له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور د بشري حقوقو فعالان او نور ولسی وګړي د طالبانو لخوا تر نیول کېدو وروسته تریتم شوي دي. هممهاله د یو پخوانی سرتیری میرمن چینی غوښتل نومي راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته ویل چې میړې د تیر کال له پیل راهیسه په کابل کې ورک دی او د هغه په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغې میړه د تریتم کېدو مسؤل دی.
له هغې ورځې چې طالب نظامیان راغلل میړه مې په کور کې نه و. بیا زه او لور مې د شپې له کوره ووتلو. له هغه وخت تر اوسه مې د میړه په اړه هیڅ خبر نشته. نه پوهیږم چې هغه څه شو څه نه شو، ژوندی دی یا مړ، هیڅ خبر نه لرم. ما ډېره هڅه وکړه چې د هغه یو درک ومومم خو له بده مرغه ونه توانېدم.
بلخوا د بشري حقوقو فعال رودابه فروتن وای دا ډول پیښې د بشري حقوقو او بشري ازادۍ تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړی ازادۍ راډیو ته ویل
د طالبانو دغو جنایتونو ته په کتو چې د بشري حقوقو خلاف دي باید د نړیوالو محکمو لکه په هالند کې د حق محکمه او د بشري حقوقو د نورو ادارو لخوا وڅېړل شي او په راتلونکي کې د افغانستان په اړه په پریکړو او له طالبانو سره په خبرو اترو او معاملو کې دغه ټکي باید په پام کې ونیسي او د هغې له مخې د پرې کار وکړي.
دا په داسې حال کې د چشپک میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ادعا کړې وه چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون لا تر سوه زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې پکې 213 قضیې له محکمې پرته د وژنو، خپل سری نیولو، شکنجې او ناوړه چلند، جبري ورکېدو او ګواښونو شامل دي. د طالبانو حکومت هغه مهال د یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. د دې ترڅنګ طالبان په افغانستان کې د خپلې 2.5 کلنې واکمنۍ پر مهال د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ځینو هیوادونو لخوا د افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پتی د څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښتونو ګڼ ځانیا او مالی زیانونه اړولي او د سالنګ لارې په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړلې دي. یو شمېر زیانمن شوي او ازادي راډیو ته وویل چې د درنو ورښتونو له امله کورونه ویجاړ شوي او مرستې ته سخت اړتیا لري. نور جزئیات د سناکا کلپ راپور کې.
کته هم د طالبانو حکومت به هوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا روسي ورښتونو او سیلابونو لامل د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وی خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه وختي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوې دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې دوامدارو ورښتونو لامل له ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې له امله خلکو ته ځانی او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
په غزنی ولایت کې په زیات اندازه باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زیات کورونه هم چپه شوي دي او زیات مالی او ځاني تاوانونه لري.
یو شمېر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکي اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خوچوري ویجاړې دي، خاتمې سامانونه هم پکې ویجاړ شوي، خراب شوي دي او بله کوټه هم د ړنګېدو په حالت کې ده. غواړم چې موږ سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان ویلي چې د واورې او بارانونو د ورښتونو له امله یو شمېر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولي ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو له امله د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر له ستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه ناړې ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخوېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو ستونزه پیدا کړې وه. نو اوس فعلاً دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ د غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لار هم د ورښتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن د کب په 13مه په خپل ایکس پانل لیکلی د سالنګ لوی لار چې د ورښتونو له امله له څلور ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوې، هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق تازه د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او 12مې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان له 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده ښایي تر سبا دوشنبې پورې چې د کب 12مه نیټه کېږي دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږ میلادي کال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. خو بل لور ته مرستو ته اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو له مرستو پرته به ژوند ډېر سخت وي.
افغانستان لپاره د مرستو د کمیدو د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې له 2024 کال دوه میاشتې تیریږي تر اوسه یې په روان کال کې افغانستان ته د مرستې لپاره یوازې 88 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د یکشنبې په ورځ اوچا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې کمښت بشري پروګرامونه لږ وخت سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو یاد دفتر ویلي چې په 2023 کال کې د بشري مرستو شریکان توانېدلي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړو ته تر خپل بریده یو ډول مرسته ورسوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د اکشن می په ورځ اکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي چې د مرستو کمښت وضعیت لا خراب کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان ډېریو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه شوي او یخنۍ بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا ډېره کړې ده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د یخنۍ د زیاتېدو له امله خوراکي توکو او سون توکو ته اړتیا لري. د بدخشان د فیض آباد اوسیدونکي رقیه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا یې ماشوم زوی ناروغ دی چې د درملنې توان یې نه لري او له بلې خوا هوا سړه او د سون توکو د پیرلو وس نه لري. هغه وایي یوازې یو ځل ورسره مرسته شوي.
له موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. یوازې کله چې ښار ته راغلم یوه بوجۍ وړې را کړې وه. بیا مې تر اوسه هیڅ نه دي ترلاسه کړي.
یوه بل میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده خود نوم له ښودلو یې ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. اقتصاد وزن دومره ښه نه ده. پله مې استاذي کوم د مدرسې کې تجوید استاد یم. 1000 روپۍ معاش راکوي. په هغې صرف هم دومره کولی شم چې د خپل د قلم کتابچه څه چې درسي مواد ته اړتیا لرم دغه پرې واخلم. نو ډېری ځایونو کې مې د خپل نومون ورکړی ده د کورنۍ نوم، خو هېڅ کله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوی یم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په لاس او پښه معلول دی وایي
درې ورځې کېږي چې زموږ په سیمه کې واورې او بارانونه دي او وایي چې دوه ورځې نور به هم اوري. د اولادونو لپاره مې ډوډۍ جامې نه لرم او د سون توکي هم نه لرم چې په کور کې ځانونه تاوده کړو. بې لاسو او بې پښو یو هیڅوک نشته چې زموږ لاسنیوی وکړي.
دا کسان مرستندوی ارګانونو غواړي چې د دوی حال ته په کتو مرسته ورورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د عمومي اړیکو مشر فلیپی کروپوف د مارچ په اوله ازادي راډیو ته وویل چې په سږني ژمي کې توانېدلي چې یوازې 1 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي، خو د سږ کال تر مې میاشتې پورې 168 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري څو پاتې 14 میلیونو نورو سره هم مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ایله دا شی د ازادۍ رادیو زما دغه پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش ته رسېدلی. قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم هم پیسې لري چې دی پټې اخیستې دوی شکو دی که نه ښکاره ښکاره اخلي. ایله دا شی زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمیزور سالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کی تیم رو رشمیزو پول سالی که ده تیر چرشنبه فورا زمر بالمعروف او نهر منکر دلی طالبانو لیش نرزوانانو سر زور زیادتای وکاوی زکا غوجری خریلی دی او وحل و دبولی هم وار کول او رست هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخری. البته دا سکار دسی جره دشوال پیستان که شرعی کار ده خدا وهلو ډبول او یو دم نا ببره حمله دا دکتور جبریت فاته نو زمر دا پیغام دی ورسیږي لوړ مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم. زه واحد الله وحدت ترمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9 نیمې بجې شوې. دې برخه کې د